ستر مشاوردن کو شاین بو نری ما او د مشال ریډیو په دغه یو خبری غړی کې تاسو ته هر کلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیوال راپورونو تبصری لرو. قبایلی سیمو کې د اصلاحات او عمل څنګه روان دي په غاړه سره هم راپورونه دي. خوړم به د بریوال کټل نه د دیو خبرو
نمړی د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټي وایي حکومت دی په یو اونۍ کې د پنځو ورکو فعالانو په اړه ډاډمن ځواب ورکړي. د افغانستان ملي دفاع وایي پوځ ته د زیاتو ښځو د جذبولو لپاره نوې لارې غوره کړي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو څخه پر درآمداتو د 40% ټیکس لګولو وړاندیز کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل وایي که حکومت د پنځو ورکړل شو فعالانو په اړه ډاډمن ځواب ورنکړ نو په سینټ کې به قرارداد وړاندې کوي. نسرین جلیل نن مشال رادیو ته وویل پولیسو ته ویل سوي چې له استخباراتي ادارو وپوښتي چې آیا د بشري حقوقو فعالان دوی وړي که څنګه. نوموړي زیاته کړه دوای موږ دوی ته وخت ورکړی دی تر یوې اونۍ وروسته به ځواب راکړي او که چیرې ځواب را نه کړ نو د سینټ په راتلونکي غونډه کې به په باقاعده توګه د قرارداد له لارې د حکومتي ګامونو په اړه بې باوري څرګنده کړو. دا لغه وروسته ده چې د جنوري په لومړیو کې د بشري حقوقو 15 فعالان ترې تم کړل سو چې پر مظاهرو او لارینونو سربیره لا هم دا نه ده معلومه چې هغوی چیرې او په څه حالت کې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي له خوسته د کډوالو ستنېدو بهیر نه دی درېدلی خو د پلان خلاف ورو روان دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تیر مازګر مشال رادیو ته وویل چې په دې وروواله کې دوه لاملونه دي.
سل فیملیانې 50 فیملیانې اتیا خاندانونه په یو ورځ کې مونږ راوستلی شو. دی ځکه زیات نه شو راوستلی په ځکه چې د خلکو سره سامانونه ډېر زیات دي او د هغې په چیکنګ باندې ډېر ټایم لګي. مسله دا ده چې د خپل سیریل نمبر مطابق دوی نه راځي چې هر یو خاندان خپل سیریل نمبر دی.
د شمالي وزیرستان انتظامی له پلان سره سم ټاکل شوی وا چې په تیرو لسو ورځو کې 2000 خوست میشتې کورنۍ خپلو کلیو ته ستنېسي. پښتونخوا ملي اومي ګوند وایي د جنوري پر دې شمه یې جرګه د دې لپاره رابللې ده چې د قبایلي سیمو برخلیک دی د دې سیمو د ولس په خوښه وټاکل سي. د یاد ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ نن مشال رادیو ته وویل دوی پر قبایلي سیمو له بهاره د تفصیلو تپل کېدو ملاتړ نسی کولای.
د دې جرګې بنیادي مقصد بم دای چې د پاټا ولس دې دا غوښتنه کوي او دا ویای چې وزیر اعظم صاحب او مسملي قانون وفاقي حکومت چې کومه کمیټه جوړ کړې ده په دې کې د پاټا خلنو او دوی اوس کوم یو ځین جوړ کړی دی د پاټا په والا باندې. دا ځین دوی ویای چې دا به د پاټا له ولس څخه پوښتنه کېدله او اوس هم ویای د پاټا له ولس څخه پوښتنه کېږي.
بل پلو د قبایلی سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن مشال رډي تو ویل چې دوی په دې جرګه کې ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان مرکزی حکومت وار له مخه پریکړه کړې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې کړي. د پاکستان اردو ژبې چینل بول ټی وی تر هغه وروسته وتړ سو چې د رسنیو منظمولو ادارې پیمرا له بندیزې سرغړونه وکړه. د پنځشنبه په ورځ د دغه ټی وی پر یو کوربه امیر لیاقت حسین او د هغه پر خبرونه بندیز لګول شوی و خو له دې سره سره یې د جمعې په شپه خبرونه کړې وه چې وروسته پرې ټی وی چینل غیر اعلانیه بندیز ولګول سو. د بول ټی وی او امیر لیاقت حسین پر ضد په پولیس تانه کې او پیمرا کې د درخواستونو جمع کوونکي د مدني ټولنې فعال جبران ناصر وایي چې پیمرا په دغه خبرونه کې د بندیز په فیصله عملداري کې کمزورې ښکاري. د پوینا ځکه چې بول ټی وی د پیمرا د پریکړې پر ضد د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې درخواست جمع کوي خو د یادې ادارې هیڅ یو وکیل سند های کورټ ته نه دی ورغلی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې پاوز ته د زیاتو ښځو د جذبولو لپاره نوې لارې غوره کوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دفاع وزارت غواړي چې په پاوز کې د ښځو برخه 10% ته ورسوي او د دې لپاره یې نوي اقدامات په پام کې نیولې دي. د رادمنش په وینا پاوز ته د زیاتو ښځو د جذب لپاره یوه لاره دا ده چې هغوی ته د معاشونو یا تنخواو نوي معیار په پام کې نیولې دي. رادمنش فرانس پریس ته ویلي چې اوس مهال 1515 ښځې په اردو کې شامل دي چې 3 یا 4% جوړوي او د حساب وړ نه دي. رادمنش ویلي موږ غواړو چې په اردو کې د ښځو فیصدي 10% ته پورته شي. افغان ملګرو ملتونو ویلي چې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ټلیفوني میسجونو یو نوی سیستم فعال کړی دی چې په مرسته یې هغوی کولی سي چې د روغتیا، تعلیم او نورو ټولنیزو چارو کې د ستونزو په صورت کې هغوی سره تماس ونیسي. د ملګرو ملتونو اعلامیې وایي په پاکستان کې د 1.3 میلیونه افغان کډوالو تقریبا 1/4 برخه له 18 تر 24 کلونو پورې ځوانان دي. د ټلیفوني میسجونو یا اس ام اس په دې پروګرام کې به ځوانان فعالیت کوي او د افغان کډوالو په ګډون به د ځوانانو او کوچنیانو لپاره پر پراختیایي هڅو معلومات خپروي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو څخه پر درآمداتو د 10% مالیې یا ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی چې په دې پیسو د هیواد په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لګښتونه پوره کړي. سپینې ماڼۍ بیګا دا اعلان تر هغه 2 ساعته وروسته وکړ چې د مکسیکو ولسمشر انیر کې پینا نیاتو وویل له ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات لپاره امریکا ته نه ځي. له مکسیکو سره پر پوله د ټرمپ د دیوال جوړولو او د دې خرڅ ورکولو ته د مکسیکو مجبورولو پلان له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ ژور شوی دی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی به لارفه تنجب اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیه اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپیه خرڅیږي. یو یورو په 144.50 روپیه او په 145 روپیه. یو پاؤنډ په 104.50 روپیه او په 105 روپیه. یو درهم په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه 55 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23.95 روپیه او په 23.80 روپیه. یو افغانۍ په 1.72 روپیه او په 1.03 روپیه. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخستلے کیگی او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرسیگی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور او بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي، خو په کوټه کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 سانتي ګریډ او کم نه کم 5 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 4 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم -1 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورېده. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. پاکستان د یو شخصي ټلویزیون چینل په نشریاتو بندیزونه لګولې دي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي په 1 جنوري د فاټا اصلاحاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په جرګه کې برخه نه اخلي.
داغی مخالفت ہم تو واغی بنیادی وجہ دادا چی دا قبائل دا پختانو جرگی پہ اسلام آباد کے لگے کہ پختانہ سل پسل نہیں ہوگی او اتیف ابھی فیصد پختانہ ہوگی نو بھی اتا تھا ولی تکلیف.
دا مدنی ٹول نگڑی وائی دا حکومت لخوا پا خیبر پختونخوا کی غیر دولتی دارے دا فشار او بندیزو نخ کرد.
مدنی ٹولوں کا پفاٹا کی تکلیف دے نو آگے بانے بندیزوں نے لگی اور آگے تھے نوسی یا یو مسئلہ یا بلا مسئلہ کو پخیبر پختونخوا کے مزلغا صورت حال لے.
او دا پاڑ چنار ولس گوختن کوي چې حکومت دی دوی پسیمه کې د امنیت لپاره کوټلی ګامونه پورته.
په پاڑ چنار کې دا یو وام ځل دی چې دا د مکی په مکی کې کنه دین مخ کې ما دی 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 د مکم ترز وایو دی ور یرو یونیورسٹی کی سابق ویل ارشاد حسین امیدو کو 2008 دی الیکشن دوران وغه کی غا شهید شو.
دسی میں انہوں نے نہم راپور نو تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. راوزم ګډون به موضوع ته پاکستان یو شخصي ټيلي ویژن چینل بول په نشریاتو باندې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه دا غي ورستو لګول شوې دي چې کله په پاکستان کې د میډیا د نظم ادارې پیمرا لړخه د دغه چینل ته خبرداري ورکړل شوې وو او دا غي باوجود د اغي د سیخ پرونه وړاندې کړې چې د پیمرا د اصول خلاف وي. په دغه اړه باندې محمد عمران نور معلومات راکړي.
د بول ټی وی او امیر لیاقت حسین پر ضد په پولیسو او پیمرا کې درخواستونه جمع کوونکې د مدني ټولنې فعال جبران ناصر وایي چې پیمرا په دغه خپرونه د بندیز په فیصله عملی کولو کې کمزور ښکاري، ځکه چې بول ټی وی د پیمرا د پریکړې پر ضد د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې درخواست جمع کړي، خو د یاد ادارې کوم وکیل سند های کورټ ته نه دی راغلی.
پیمرا نے تو بین جاری کیا تھا نا، اچھی بات ہے بین کا، مگر میں آپ کو بتاؤں گا
نا، پیمرا خوب بندیز وہ لگا خبر ادا خواہ بندیز بیا بندیز پکار دے بلدا چدا بندیز پہ باقاعدہ طور پر قانون مطابق لگولے شوے کدا پیمرا آرڈیننس وہ وشتم دفعہ او گورے نو ہمدا پکلی کلی شوی چی کم اخبار ونا کرک اخبارئی نو آگا بسمدستی توگا بند ولے شی دا خبر ادا چی پیمرا خپل ذمہ واری اخلی خود غ ذمہ واری پہ اڑا زی او پختن کوم چی پر اختیار ہوئی دا خپل ذمہ واری بولی نو پہ عدالت کی ہم ددے دفاع کی
پیمرا کو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کو کورٹ میں بھی ڈیفینڈ کرنا چاہیے میٹر کو.
بلخوا کراچی کے میشت خبریال علی ارقم وائی چپ کم خبریال کوربا یا خبرون بندیز لگول کل اہم اگد محالا حل نہ دے زکا چکنن پا ٹی وی یا خبرون نہ چلی گی نو پٹولنیزو پانو دغٹول خبرون موجودی وی پکار دادا چی دا پیمرا گونت ادارہ دا ٹی وی مالکانو یا مشرانو سر پگڑ دا سی قانون جوڑ کی چپ کی صحافتی میدان سم او ناسم پخکار توگا موجود وی
پیمرا بشری داری رخشی دیر پارے چی دا ریگولرائز کی پری طریقہ مانے چس چیارہ دا خبر کے دیشی دا نشی کے دے دس قسم رپورٹنگ کے دیشی دا سی نشی کے دے نو ہا کا کار مانے تر وسا پورے دا چینلو دا رات لو یا لس سس پنزرس پنزرس کالا وشو پاکستان کے میڈیا دے ٹولے معاملے خو تر وسا پورے ایون میڈیا پا خپل باغی مانے سبدی سی دا غمان تیار نشو چی آغا سزان لس دا سی دا غروخ کی او دا
مدنی ٹولن فعال جبران ناصر د بول ٹی وی کوربا امیر لیاقت حسین پر ضد د پاکستان د رسنیو د نظم ادارے پیمرا د سند سانگیتا یو درخواست جمع کرے ہو چپکی ویلی شیو چی یاد کوربا د مدنی ٹولن بے درک غڑو باندھے د مذہب د سپکاوی تورو نہ لگئی پٹولن کی نفرت خپرئی او پہاگا د ملحد یا خدای نہ منن کی تورونا اہم لگئی تے سر سر پیمرا تا د مدنی ٹولنی فعالان ہم د انٹرنیٹ پلی کا د یاد کوربا د خپرونی او د هغه پر ضد شکایتو نه لیگلیو چورستی پیمرا پ خپرونی ایسا نہیں چلے گا بندیز و لگو خود جمعی پشپا د بندیز درست ہم د خپرونا بول ٹی وی نیخ پنیغا خود لیوا دا غی نورستو پا پاکستان کی دغه ٹی وی خپرونی بند کړی شوی دی خود دی ورستی بندیز پاړه د پیمرا لخوا لا هم کم بیان نه دی جاری شوی.
اوس ورځو د قبایلی سیمو چارو ته پختونخوا ملي او امید ګوند وایي د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتو کې حکومت قبایل په اعتماد کې نه دي خسته. حکومت د یو سو سرکاري چارواکو لخوا جوړ شوی کتاب فاټا اصلاحات ګڼي چې یو معنا هم دوی ته نه دي منظور. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
پختونخوا ملی عوامی گوند د روانه میاشتې په دیرشمه نیټه د اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د قبایلو یو جرګه راغوښتي چې پکې به له قبایلو پوښتلی شي چې په صوبه کې شاملېدل غواړي او که ځان له صوبه غواړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د پختونخوا ملی عوامی ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل
تاریخي ولسی نمائندگان دا بټول پکښې او د دې جرګې بنیادی مقصد هم دی چې د پاټا ولس دې دا غوښتنه کوي او دا چی وزیر اعظم صاحب او مسمل قانون وفاقی حکومت سے کم کمیٹی جوڑ کر گئے پدے کی دفاٹا خرنو اور دو اس وز کم یو زین جوڑ کر دی دفاٹا پا والا بین دا زین دوی ویائی چی دا با دفاٹا لولس دا با پشتانا کیا دلا اور وسم ویائی دفاٹا لولس دا با پشتانا کی ری فاٹا وسید دن کی وزیر اجاز پرلاک منو چی ویائی دفاٹا با بارا من دا خوی دا پکار ری چی وقتی لیا مشکار رو کرو والا
کلی چی مشال ریڈیو پا قامی اسمبلی کی دفاٹا پارلیمانی مشر حاجی شاہ جگل نا پدی حق لو پختل نو هغه وی چې دوی د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې په اعتماد کې اغستل شوی. حاجی شاجیګل ویل
دغه خبرې دا کمیټي حکومت نه جوړه کړې دا کمیټي مونږ جوړه کړې او په حکومت باندې په پریشر جوړه کړې او په مونږ سه د سپیکرشپ الیکشن ته د آیا صادق سره ډاکټر جی جی جمال ودرول او نو هغه باندې مونږ بالکل گیو اینڈ ټیک کړی دي مونږ په اغستل او خرڅول کړی دي او مونږ په باندې دغه قبایلو کمیټي جوړه کړې او په دې کمیټي کې مونږ ځکه ممبران شو
کېدی چې موږ په خپل د فریقو قبایلی د فاټا پارلیمنټیرین فریقو
د روسیو کې ویل کېدل چې جمعیت العلماء اسلام فیډل وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبا ورکړل شي. مشال ریډیو چې په دې اړه د یاد ګوند پخوانی سینیټر غلام علی نو پوښتنه نو هغه وی
زمکې د فاټا علاقہ او تپوس بکې د اسلام آباد نه دا شونګر جمهوریت روایتو خلاف دي. ورته ټول نړومبه جمعیت العلماء اسلام یو ډیر لوی استر جرګه کړی و او به په کنونشن سنټر کې دا ټول جماعتونه بشمول محمود خان اچزی صاحب نواز شریف صاحب او ټول جماعتونه په دې کې شریکو او دا متفقہ فیصله و چې دې علاقې نه تپوس کې او د فاټا ترقی دا د وخت ضرورت دی. دا د پاکستان ترقی دا د خیبر پختونخوا ترقی دا که هغه خلک صوبه سره زم کیږي موږ ته ویلکم کو که هغه خلک ځان له صوبه غواړي موږ ته ویلکم کو.
د متحده قبیلی پارټي وایس چیرمن حبیب نور مشال ریډیو ته ویل که څه هم د دوی د ګوند په منشور کې لیکتي چې قبیلو ته به ځان له صوبه غواړي خو چې اوس ولس څه غواړي نو دوی به یې مرسته کوي.
زبر درته دا وایم چې ټیک ته د موږ پارټي منشور هم دا او موږ وخت هم دا واسو موږ ځان ته صوبه جوړ کوم خو نه هر گز به مونږ دا زیت و نه کوم چې کچېره خلق دا غواړي نو مونږ د خلکو رائے احترام ساتوم.
بل پلو د یو سیاسي ګوندونو ټولګي الفا سیاسي اتحاد او د فاټا د وکیلانو اتحادیې احتجاجونه پیل کړي او وایي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران ویل دي په 1 جنوري چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوم جرګه غوښته ده پاغي کې به شرکت نه کوي. دی غوښتنه کړې ده چې قبایلی ولسته د خپل حقونه ورکړل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. په دغه اړه نور حال شبیر جان راکړي.
دا فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار محمد مشال لیډو ته ویل چې په 1 جنوري چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی لخوا کومه قبایلی جرګه په سرخار اسلام آباد کې راوړل شوې ده دوی ترې مکمل بایکاټ اعلان کوي.
زمونږ فاټا سیاسي اتحاد د دغه نه بایکاټ هم کوو موږ دغه مخالفت هم کوو هغه بنیادی وجه دا ده چې د قبایلو د پښتنو جرګې په اسلام آباد کې نه کیږي. که پښتانه سل په سل نه یو کیږي او اتیف اویا فیصد پښتانه یو کیږي نو بیا تاسو ولې تکلیف سر.
دا پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي اقبال اپریدی وایي چې وړاندې کوم آئینی بدلونونه په قبایلی سیمه کې شوي دي د هغې لپاره نه چا د ریفرنډم غوښتنه کوله او نه د جرګو.
اول په بالغ رایده هلته انتخابات وشول بیا پارټي ایکټ ایکسټینډ شو هم پکې ونه شول نه پکې کمیټې او نه پکې ریفرنډم او نه پکې جرګې او نه پکې مشاورات. اوس دا اصلاحات هغه خلکو ته اشاره کړي دي چې نه د فاټا سره تعلق شته نه د فاټا ملکان دي نه اوسېدونکي دي. لہذا موږ پاکستانیان موږ له دې مغه مساوي حقوق راکړي چې کوم 73
دا قومی وطن پارٹی او د پښتونخوا اولسی تحریک نمائندگی کوونکی ظاهر شاه وایي چې بل څوک نه هم د فاټا اولس دغه اصلاحات او پښتونخوا کې شامل دل غوښتنه کوي.
زمونږ بدقسمتی داره چې اوس دا ارزه اوشو دا ټول قانوني یا چې کوم لازمی دغه عمل دی هغه پوره شو دا غین روسو پکې اوس خلکو کو ته چولې سو کوئی ریفرندم دی پکې وشي سو پکې جرګې کوي نه د خلکو نه چې تاسو نه کړی زنه منم یار خلکو موږ د فاټا خلک یو فاټا په منځ کې اوسېږو کنه او هغه خلک چې د فاټا دی حالات دل کړلو بل څوک موږ لنډ راغرینګ چې بل څه مطالبه کړل.
دا د ونر چر پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی لخوا د رواني میاشتې په 1 نیټه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو او د دې د راتلونکو پاړه یو قبایلی جرګه را بللې ده چې په ټول قبایلی مشرانو او سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې شوې ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا پرمور د اردوونکو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې مرکزی حکومت دې په پښتونخوا کې د بهرنی سرمایه کارانو لپاره د چزتنامې تر لاسه کولو پالیسۍ کې نرمی راولي. د سنتونو لپاره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د جمعې پورز مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د پښتونخوا حکومت د بهرنی سرمایه کارانو د حفاظت لپاره ځانګړی ځواک هم جوړوي. تفصیل غلام غوث په دې راپور کې راغلی.
په پښتونخوا صوبه کې د سرمایه‌کاری په اړه د یو وفد سره د ملاقات پر مهال د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي چې وفاقي حکومت دی پښتونخوا ته د بهرني سرمایه‌کارو د راتګ لپاره د اجازهتنامې پالیسی نرم کړي. د لړکی د صنعتونو د پرمختګ لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وایي د وزیر اعلی په مشرۍ د سرمایه‌کاری په اړه په خبرو اترو کې دا خبره هم را مخې ته شوې شوی ده چې د پښتونخوا حکومت د بهرنی سرمایه کارو د امنیت لپاره خصوصي ځواک هم جوړوي. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وایي د سرمایه کاری په اړه په غونډه کې وزیر اعلی دا خبره هم کړې ده چې مرکزی حکومت دی دلته راتلونکي سرمایه کارانو ته د تګ راتګ اسانۍ برابرې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو غړي وایي چې د حکومت لخوا د فشار او بندیزونو سره مخ دي. په دغه اړه په پېښور کې یوه غونډه هم شوې ده. غلام غوس د غونډې حال راکړي.
پېښور پریس کلب کې پالانو په خبری کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې مدني ټولنو ته په کار کولو کې مشکلات راولاړ شوي دي او دوی د انساني حقوقو په باب له د کار کولو لپاره په اجازه نامو ترلاسه کولو او رجستریشن کې ستونزې لري. یو مدني فعال زرعلي خان اپریده مشال ریډیو ته وایي د پښتونخوا او قبایلي سیمو ترڅنګ اوس په پنجاب صوبه کې هم مدنی ټولنی تر پیشار لاندې راوستل شوې دي.
2014 کې کومه نېشنل الیکشن پلان راغله او وی چې موږ دې حمایت کوو چې پای کې کمی خبرې وي کم پوینټس وشل. پای کې یو خبره دا و چې په فاټا کې به ترقیاتی کارونه کیږي او دلته به ریفارمز کیږي. مدنی ټولنې هغه کې حکومت سره اودرې دي خو چې اوس موږ کما سینس کوو او ګورو نو مدنی ټولنو ته په فاټا کې تکلیف ده. نو هغه باندې بندیزونه لګي او هغه ته د نوسی یا یو مسله یا بل مسله خو په خیبر پختونخوا کې مزدغه صورتحال ده او دا صورتحال اوس پنجاب ته لاړو.
مدنی پالی سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې کله دوی د انساني حقوقو په حق له د شعور بیدارولو کار کوي نو د هیواد د ادارو لخوا هغوی زورل کیږي.
ټولنه لوی هراسمنت دې ټایم دې د سیول سوسایټي کې دن کیږي. هغه د ان او سی مسله ده. هم یو پروجیکټ دې یو اداره دا پنجاب کې ورته ان او سی ملاويږي. خیبر پختونخوا کې ان او سی نه ملاويږي. ځینې ادارې پاکستان کې د سړي داغه دا خبرې خوغي نه دي. داغه نه وجه هغه بیا د خپل شکل بدل کی او کله مون نه خلق غایب شي کله الته نه خلق غایب شي کله دلته نه خلق غایب شي کله مون ته د ان او سی په باندې کې هغه دلته کار نه شکولې دلته سیټینګ نه شکولې تاسو بدلته تاسو سلای مشين ورکوي نو دوی خوشحال دي دوی به تاسو سره دي خو چې کله دلته خلکو ته شعور ورکوي بیا تاسو سره یو پاکستانی دارم نشته.
یو بل مدني فعال ارشد هارون وایي د ترګری عزت په نېشنل اکشن پلان باندې د سم عمل کولو په ځای مدني ټولنو ته د مشکلاتو پیدا کولو هسي روان دي.
په نېشنل اکشن پلان کې د دهشتګردو حمایت یافته مدارس چې کوم دي دا غی رجستریشن او دا غی د یو قانون د لاندې دراوستو خبره وا. نو دې وخت کې حکومت مدرسو ته هیڅ نه وای او چې کوم تنظیمونه د قانون د عملداري او د انساني بشري حقوقو د پاره کار کولو کوشش کوي نو حکومت په غی ناجایزه پابندیانه لګی.
اسمو دا وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د یو قرارداد د لاري د خبره شوی و چې مرکزی حکومت په پښتونخوا صوبه کې د ځینی نړیوالو مرستندوی ادارو مشرانو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په دې وجه پښتونخوا صوبه کې د نړیوالو ادارو د پرمختګ کارونه متاثر شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له خوسته د کډوالو د ستنېدو لړۍ معطل شوې نه ده خو ورو شوې ده. په دغه اړه باندې مرستیال پولیټیکل ایجنټ زموږ د همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کړې دي. په دغه راپور کې اور
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وایي افغانستان خوست نه د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی نه ودرېدلې او نه د واپسی په پالیسی کې څه بدلون راغلی. خو چارواکی وایي چې د ورځې په حساب سره 200 خاندانونو راتګ کم پلان و هغه ضرور متاثر شوه. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي چې شپاړسمه نه تر شپږویشتمې نیټې پورې 2000 خاندانونه له خوسته وزیرستان ته راوستل وو چې تر اوسه پورې په دغه ټوله مرحله کې 615 خاندانونه واپس راغلي.
موږ اول چې کوم پلان جوړ کړی و هغه کې اول مرحله کې موږ 2000 خاندانونه راوستل. روزانه په حساب باندې به 200 فیملی راتلې او خو پلان خو ختم شو. په ځکه چې زمونږ د سل فیملیانې پنځوس فیملیانې اتیا خاندانونه په یو ورځ کې مونږ راوستلی شو. دې څخه زیات نه شو راوستلی. په ځکه چې د خلکو سره سامانونه ډېر زیات دي او د هغې په چیکنګ باندې ډېر ټایم لګي. مسله دا ده چې د خپل سیریل نمبر مطابق دوی نه راځي. هر یو خاندان خپل سیریل نمبر دی. سیریل نمبر هم دوی ورکړي. دا قافلې مونږ د دوی په تر باندې جوړې کړي دي.
محمد انور خان شیرانی وایي خوست کې د کډوالو مشرانو سره خبرې شوې او هغوی ته لیسټونه او د کډوالو راتګ تفصیل ورکړی شوی.
دوی مشران دي ملکان چې کوم ته راکړي دي موږ به له هغو سره روزانه په حساب باندې په رابطه کې یو او هغو ته موږ دا وایو چې فار ایگزامپل تر 700 پورې له موږ سره سیریل نمبر پر راغلی دي. له 700 څخه تر 750 پورې یا تر 800 پورې څومره خاندانونه موږ ورته وایو د هغې مطابق دا کډي راځي. له هغې څخه نه زیاتې راځي نه د کمې راځي. نه موږ هغه ته اجازه ورکړو چې هغه د راشي او نه به د افغانستان چې کوم بارډر سیکورټي فورسز دي هغه به هم دوی ته اجازه نه ورکوي. دوی د هغه په لیست کې نوم نه وي. سیریل نمبر چې کوم موږ افغانستان بارډر سیکورټي فورس ته موږ وایو چې یار دې سیریل نمبر دغه وخت دې سیریل نمبر پورې دا نن را پرېږدي.
مرستیال پولیټیکل ایجنډا هم وایي چې له خوسته د کډوال نور نان کسټم پیډ ګاډي نه راوالي.
موږ دوی ته د نان کسٹم پیډ ګاډو اجازه ورکړی خو هغه دوی کاروبار ځنې جوړ کړ. نو اوس دومره خاندانونه راځي لکه څومره چې نان کسٹم پیډ او بالکل نوې نوې ګاډي راځي. نو بیا حکومت دا فیصله وکړه چې هر په نان کسٹم پیډ ګاډي باندې بالکل پابندي موږ ولګول. څه کم راغلي دي خو دې راغلي نور د دوی نه راولي که راوس دلته به ضبط کېږي.
دا چارواکو په وینا افغانستان خوست او خاوشا کې د دوی د شمېرې تر مخه شپږ زره کورنۍ دي چې په درې مرحلو کې به دوه دوه زره کورنۍ راولي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خیر ښېګڼې اداره وایي صوبایي حکومت په 2015 کال کې د ماشومانو د حقونو په اړه باندې قوانین منظور کړي دي خو په دغه اړه باندې د دې د عملي کولو لپاره یې لاس میکانیزم نه دی جوړ کړی. اسرار الله مومن دغه موضوع ته کتنه کوي.
د خبر پختونخوا ماشومانو خوندیتوب او سوکالی حکومتي څنګه وای کڅه هم په صوبه کې د ماشومانو پر مزدوري د بندیز قانون شته خو د باوجود له ماشومانو مشقت اخیستل کیږي. د دې څنګه مرستيال مشر اجاز محمد خان وای دوی غواړي چې غریبو کورنیو ته مالی مرستې ورکړي چې دا رنګ لخپلو کم عمر بچو مشقت اخیستل بند کړي. خورده په خبره په دې لار کې تر ټولو غټه مسله د وسایلو د کموخت او لومړیتوب ده.
مطلب زه دا مهمه چې څنګه د پرایورټیز خبرې ونی کی په کاردار چې مطلب دا به په انډیویډوال کیپاسټی کې تاسو ته ورسې په کاردار چې مطلب موږ نن ماشومان چې کوم په ډیفرنٹ کاینډ اف ویلنیبلټیز کې دي موږ هغه پرایورټی کوو موږ هغه فوکس کوو چې نن بچي چې کوم دي کنه زموږ سبا مستقبل نه او موږ د دې د ډیفرنٹ کاینډ اف ویلنیبلټیز د لپاره په کاردار کې دي پرایورټیز ورته.
اجاز محمد خان وایي سیاسي ګوندونو ته هم په کار چې په حکومت کې تر راتلو مخکې ماشومانو ته لومړیتوب ورکول او ژوند یې ښه کول د خپل منشور برخه وګرځوي. دا په داسې حال کې دا چې د خبر پښتونخوا او پنجاب حکومتونو وروسته سند اسمبلی هم د شروع په ورځ د 1400 کالونه کم عمر ماشومانو په مزدورۍ د بندیز قانون منظور کړو. د دې قانون له مخې څوک چې له ماشومانو مشقت اخلي نو ورته به شپږ میاشتې قید او تر 50,000 روپو پورې سزا ورکول کیږي. خو که څوک له کوم ماشومه خطرناک کارونه اخلي نو هغه ته به تر 3 کاله پورې د قید او 1,00,000 روپو جرمانې سزا ورکول کیږي. خو په پېښور کې د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سپارک سیمه ایز مشر جهانزیب خان وایي یوازې په قانون سازۍ نه کیږي. د ده په خبره تر څو چې د غریبو میندو پلرونو لپاره د روزګار او مالی مرستو بندوبست نه وي شوی نو تر هغو به له ماشومانو مشقت اخیستل کیږي.
پکار ده چې تعلیم لکه مفت او لازمي شي نو الغه به حکومت بلکې والدین به هم د دې خبرې پابند شي چې کوم والدین سکول ته ماشومان نه لیږي نو پاغي باندې جرمانه پکار دي. جرمانه لکه په داسې سنس کې پکار دي چې څو مخکې دغه اویر کیږي او دغه مور او پلان لږه سو الټرناتیو ورکی کنه لکه متبادل دا سي دي دلته لکه باچا خان خپل روزګار سکیم دي کنه لکه وړي وړي قرضې دي دغه د مالی امداد پکار دي.
همدار سرګندونی په پیښور کې د ماشومانو خیر خګړې لپاره کارکونکو په لوشا باس هم کوي. نو موري وايي که ماشومانو ته وړیا تعلیم هنر او کورنۍ ته یې د ورځې درې وخته خوراک ورکړل شي نو کېدای شي چې دغه ماشومان مزدوري کول پرېږدي.
نو یو قانون موږ پاس کړو خو ټیک ته په درآمد داسې پوهېږي چې کېږي تر څو چې حکومت په دې سرکاري سکولونو داسې څه نظام را نه وړي چې هلته ماشومانو له څه داسې سکیلم ورکړي او سبق هم ورته ښيي. مطلب چې هغه ماشومانو نه څه داسې د لاس کار اخلي یا ورته څه داسې هنر ښيي چې نه صرف هغې نه مستفیده کېږي لکه د هغې په ذریعه دوی پیسې هم ګټي او ورسره ورسره هنر سره دي تل تعلیم هم کوي، خو زمونږ نه دي ماشومان مسله حل کی چې هغه غټه کی داغې نه بنوږي، بل هغه ورسره ورسره خپل ډیگری مخري تعلیم هم مخري.
د خبر پښتونخوا ماشومان خوندیتوب او سوکالی حکومتي څنګه مشروي دوی زمک کور په نامه یو اداره جوړ کړي چې لداسي ماشومان سره مالی مرستي کوي چې په مشقت بوختوي. نو موړوي لزن او ماشومان سره د زکات کمیټې لخوا اهم مرستي کیږي، خو د خبره په دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کیدونکې دي. د بوروال کاکړنا مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامي نړیوال مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو او یو شمیر په نړیوالو چارو نور راپورونه هم شته. لومبه خبرونه
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل وایي که حکومت د 15 ورکو فعالانو په اړه ډاډمن ځواب ورنکړ نو په سینټ کې به قرارداد وړاندې کوي. دا خبره نسرین جلیل نن مشال رادیو ته وکړه. دا لغ وروسته ده چې د جنوري په لومړیو کې د بشري حقوقو 15 فعالان ترې تم کړل شوي دي چې پر مظاهرو او لارینونو سربیره لا هم دانه د معلومه چاغوي چیرې او په څه حالت کې دي. د شمالي وزیرستان انظامی وایي له خوست د کډوالو ستنیدو بهیر نه دی درېدلې خو د پلان خلاف ورو روان دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تیر مازګر مشال رډي ته وویل چې له ستنیدونکو کډوالو سره د زیات سامان موجودګي او بل کډوال پر خپل نوبت پولی ته نه راتله دوه لوی خندونه. پښتونخوا ملي اومی ګوند وایي د جنوري پر 1.5 یا جرګه د دې لپاره رابللې دا چې د قبایلي سیمو برخلیک دی د دې سیمو د ولس په خوښه وټاکل سي. د یاد ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ نن مشال رډي ته وویل دوی پر قبایلي سیمو له بهره د فیصلو تپل کېدل نسی منلای. بل پلاو د قبایلي سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومند مشال رډي ته وویل چې دوی په دې جرګه کې ګډون نه کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پوسټه د زیاتو میرمنو د جذبولو لپاره نوې لار غوره کوي. د دې وزارت مرستيال ویاند محمد رادمنش د فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دوی غواړي په پوز کې د میرمنو برخه 10% ته ورسي. ملګری ملتونو وایي په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ټلیفوني میسجونو یو نوی سیستم جوړ کړی دی چې په مرسته یې هغوی کولای شي چې د روغتیا، تعلیم او نورو ټولنیزو چارو کې خپلې ستونزې له ملګرو ملتونو سره شریکې کړي. او روس وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن ناوخته له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبره د روسي ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف کړې ده.
مهم خبرونه مو اورېده. ورزو پاکستان ته سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې.
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبې ورځپاڼو خپلې ادارې د ماشومانو د مزدوري پر ضد لیکلي. په دې کې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سند صوبایي اسمبلی د ماشومانو په مزدوري باندې د بندیز لګولو د نوي قانون منځوري ورکړه چې پکې ویلي شوی چې چا ماشوم ته ملازمت ورکړو هغه ته به 3 کاله د بند سزا ورکول کیږي او د دې سره به جرمانه هم ورکوي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د دې نوي قانون مقصد ماشومان له ظلمونو بچ کول دی چې اکثره وخت ورسره د غریبۍ په وجه کیږي. اداري وایي دا قانون په داسې وخت کې منظور کړل شو چې د سپریم کورټ لخوا د طیبې په معامله باندې د خپل اندي نوټس اغستل شوی او د دغه معاملې مقدمه په عدالت کې روان ده. او په دې مقاده جج وینا وا چې د ماشومانو د تحفظ قانون بیخي نشته، نو په داسې صورتحال کې دا قانون پاس کېدل ډیره د خوشحالي خبره ده. اداري زیاتوي په پاکستان کې د ماشومانو نه خواري اغستل ډیره کړکېچنه مسله جوړه شوی او د دې بنیادی وجه زیاتیدونکې آبادی او گرانی دا. حلن کی کوکتل شینو دا وقت په ټوله نړۍ کې د ماشومانو په مزدوري باندې بندیز دی. دا وقت په پاکستان کې د 14 کالنه کم عمر ماشومانو شمیره 30 ملیونه ده چې پکې 3.8 ملیونه ماشومان مزدوري کوي. اداریا اخري کلی کې قانونونه خو اکثر پاس کیږي، خو مسله په دې د عمل درآمد ده او بغیر د عمل درآمد نه قانونونه یوازې تر د کتابونو پورې محدود پاتې شي. باید چې حکومت دې لړکی کوټلي اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په کلیز رپورٹ باندې لیکلي چې پکې د درغلیو په باب لا ویل شوی. ادارې لیکي د نړۍ په کرپشن او درغلو باندې نظر لرونکي بین الاقوامی ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اعتراف کرے چی پاکستان کے کرپشن یا درغلی کم شوی او سویلی ایشیا کے پاکستان او چین پا کرپشن باندھے قابو مندن کو ملکن کی پلومڑی او دویم نمبر باندھی دی او پٹول نڑے کے پو نہ نقطو را کمی دو باندھی پاکستان یو سل شپاڑسم نمبر تا را رسی دلے دے ادھر یہ اڑان دلی کی پنڑی وال کش تا پاکستان نہ نقطے را کمی دل سے خاص خبر نہ دا البتہ دا وشوا چیو سفر جاری شو خودی لڑکی پا پاکستان نہ نور کار کول وی او د دې مقصد لپاره باورلا یو نظام جوړول وی او ادارې باورلا مضبوطول وی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ٹائمز ورسپانې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې میش پاکستانی وسلوال خپل هیواد تستانه شوې دي چې لکه بلې د پاکستان ګوندی هیوادونه او د لویدیز هیوادونه اندېښمن شوې دي بلخواله برتانیې خبردون کې انډیپندنت ورسپانې په پاکستان کې د نرخزي او ستونزو په اړه باندې راپور خپور کړی دی د دوړو راپورونو مهم ټکی ګولایاس باندې کوي
پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد له اوږدې مودې راهیسې فوجي عملیات کوي او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه یې راپورونه رد کړي ول خو له برتانی خبرېدونکو ټایمز ورسپانه لیکي چې پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورو بهرنیو ډلو لپاره جنګېدل او اوس بیرته پاکستان ته ستنې شوې دي د ورسپانې د شمیرو تر مخه شپږ نیم سوه پاکستانیان چې په عراق افغانستان او شام کې د جګړې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنې شوې دي په دې کې د زیاترو په اړه ګمان کېږي چې اسلامی دولت وسلوالی ڈلی سرو او وزکا واپس ورغلی چی هغه وسلوال ڈلا کمزوری شوی دا ورسپانه لیکي دغه وسلوالو بیرته ستنیدل د پاکستان فوج هغه لسته راوړونو ته زیان رسولی شي چې د 2016 کال د دسمبر میاشت وروسته یې ترلاسه کړی وي د پاکستان فوج د پیښور پر آرمی پبلک سکول د خونړی برید وروسته فوجي عملیات پیل کړی ول او په دې کې تر ډیره حد پورې کامیابی هم ترلاسه کړی وي ټایمز ورسپانه لیکي چې د لویدیز ائتلاف او د پاکستان ګاونډي هیوادونه به اندېښمن وي چې دغه وسلوال کېدی شي هغه ډلو سره شامل شي چې د پاکستان فوج ورسره مرسته کوي هغه ډلې له هیواد بهر بریدونه کوي چې پکې لشکر طیبه او افغان طالبان شامل دي خو پاکستان د تر هغه ډلو سره د مرستو خبرې ردوي بلخوا انډیپندنت ورسپانې په پاکستان کې د نرخزیانو د ستونزو په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د پیښور پر یو رستورانت کې خلک راغون شوي ول کیکونه پراته وو سندرې روانې وې او خلکو نسا کوله خو په بهر دروازه پولیس والا ولاړ وو نو له دې نه ښکاره کېدل چې دا یوه معمولي دستوره نه ده په دستوره کې شامل ټول نرخزیان ول چې په هغه ټولنه کې ورته په بد نظر کتل کېږي او پر تشدد هم کېږي ورسپانې د نرخزیانو د ټولنې یوې مشرې فرزانه جان په حواله لیکلي چې له ډېرې اوږدې مودې وروسته یې داسې یوه دستوره جوړه کړې وه چې په آزادانه توګه یې پکې برخه اخیستې د پاکستان په 19 کروڑ آبادۍ کې تر 15 لکھ پورې نرخزیان دي ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې نرخزیان ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي دوی له کورونو نه شړل شوي وي چې پکې زیاتره خیر غواړي او یا نور کارونه کوي په دې کې زیاتره خپل نومونه هم بدل کړي وي او بدل نوم په ځان کې ږدي خو په دې وروستو کې د نرخزیانو د حقونو په اړه آگاهي زیاتره شوې ده او حکومت هم ورته پام کوي
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یوانی م بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
له پاکستان خبردونکو ډان رسپانې په ادارې کې لیکلي دي چې پاکستانی حکومت د هغه غیر دولتي ادارو پر ضد اقدامات کوي چې د ولس د خیر ښېګڼې کار کوي خو بل لوري ته د هغه سخدریزو شبکو پر ضد هیڅ نه کوي چې ولس تیرو ته بوزي په دغه اړه د ډان د ادارې مهم ټکی و ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا د مؤسسو یا خیر ښېګڼې د غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات دوام لري دا خدا چې سپریم کورټ په دې معاملې کې را مخکې شوی دی او هغه ادارو ته اجازه ورکوي چې د قانون دننه کار کوي د ورسپانې په وینا حکومت حق لري چې د هغه غیر دولتي ادارو پر ضد ګام واخلي چې د هیواد په حساسو سیمو کې کار کوي او په څه غیر قانوني هلو ځلو کې ککړې وي خو داسې ښکاري چې سنور روان دي حکومت د قومي سلامتۍ په نامه د هغه غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات کوي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او د حکومت خوښې نه دي دا عملیات په مرکزي او صوبایي دواړو کچو روان دي چې په نتیجه کې یو خوا د بشري حقوقو لپاره اوچتیدونکي اوازونه خاموش کولی شي او بل خوا ولس د دغه غیر دولتي ادارو د مرستې نه به برخې ساتل کیږي. د دې عملیاتو لپاره څه قانوني لار هم نه ده غوره کړل شوې. ورسپانه وړاندې لیکي عجیبه خبر دا ده چې کومې غیر دولتي ادارې د بشري حقوقو دفاع کوي، حکومت د هغوی په کار ډېر شرطونه عملي کړي دي، خو بلخوا د بیلابیلو مدرسو او جماعتونو په شکل کې د سخت دریځې د لوی جال پر ضد هیڅ ګامونه نه اخیستل کیږي. په دوی کې ډېرې مدرسې داسې دي چې خپل نومونه نه رجسټر کوي او له لسیزو راهیسې زده کوونکو ته د سخت دریځې تعلیم ورکوي. دغه شان هغه ادارې چې د سخت دریځه ډلو سره تړلې دي په پوره ازادۍ خپل کارونه کوي. داسې جماعتونه هم شته چې وسلوالې ډلې د خپلو هلو ځلو لپاره په کار راولي، خو ولې په غیر دولتي ادارو تور پورې کیږي چې ګنې د مغرب کوم ایجنډه پوره کوي او یا د ریاست پر ضد کار کوي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید د غیر دولتي ادارو پر ضد د حکومت جنگ ودرېږي. که چېرې حکومت د غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات کوي نو په کار ده چې په دغه اړه قانوني لاره خپله کړي. دغه شان که په کومه اداره سره تور لګوي نو باید چې د هغې چارواکو ته د خپل سپیناوي موقع ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي افغانانو، پاکستانیانو او سعودیانو ته به د امریکا ویزا ترجیدي په لټنو وروستو ورکول کیږي. له ولسمشر جوړېدو وروستو نوموړي دا خبره په خپل لومړنۍ ټلویزیوني مرکه کې کړې ده. په دغه اړه باندې د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور مهم ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کړ.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي افغانستان، پاکستان او سعودي عرب د هغو هیوادونو په لوملړ کې نه دي شامل چې د ویزې بندیز ور باندې لګیدلې دي، خو نوموړي ویلي د دغو درو واړو هیوادونو له وګړو څخه به د امریکا د ویزې ورکول پر وخت جدي پلټنه کیږي. نوموړي دا خبرې له ABC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه. ټرمپ ویلي هغه به داسې کسانو ته هیڅکله امریکا ته د ننوتو اجازه ورنکړي چې د لږ څه ستونزې زیږولو امکان هم ولري. نوموړی وای هغه نه غواړي چې په امریکا کې څوک طرحه خوره کړي. نوموړی د مرکې پر مهال د 11 سپتمبر د پیښو په ګډون په دغه هیواد کې د ځینو نورو ترهګرو پیښو یادونه وکړه او زیاته کړه چې دوی نه غواړي دا ډول پیښې بیا تکرار شي. ډونلډ ټرمپ د رواني جنوري میاشت پر 6 نیټه د امریکا د ولسمشر په حیث لوړه وکړه. هغه د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې امریکا ته به د مسلمانانو پر داخلي بندیز لګوي. نوموړي د مرکې پر مهال وویل چې امریکا ته د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو د بندیز د پلان مقصد پر مسلمانانو بندیز لګول نه دی، بلکې دا پر هغو هیوادونو د بندیز لګولو په معنا دی چیرې چې ترهګري زیاته ده.
وزارت ویلي دي چې په وزارت کې دننه د لوړپوړو چارواکو استعفاګانې د روایاتو برخه ده. داغو چارواکو تعیناتي په سیاسي بنیادونو شوي وي نو نوی حکومت خپل کسان په چوکو ګماري. په دغه اړه د مشال لیډو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی د ګل ایاز نو.
د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د یو شمیر سینیئر امریکایي سفارتکارانو استعفو اندېښمن کړي نه دي، بلکې دا یو روایت دی چې کله نوې حکومت راشي نو داسې کیږي. د دې نه وړاندې نوي ولسمشر د پخواني ادارې په لوړپورو چارواکو د استعفې ورکولو غږ هم کړی وو، خو د امریکا د بارونو چارو وزارت کې دننه د ډونلډ ټرمپ د منتخب کېدو وروسته په دومره شمیر کې د لوړپورو چارواکو استعفو پوښتنې راپورته کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د جنوري په 26مه راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزارت کې د یوې ادارې ټولو لوړپورو چارواکو استعفی ورکړې دي. دغه چارواکي نه غواړي چې له ټرمپ ادارې سره کار وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ځایناستې بیان مارک ټونر وایي دا هر څه د معمول مطابق دی. مارک ټونر د جنوري په 26مه په یو بیان کې ویلي دي چې دا یو معیار دی چې تلونکي ادارې هغه چارواکو ته د استعفی ورکولو ویل کیږي چې په سیاسي بنیادونو یې تعیناتي شوي وي. دغه په خبره هغه چارواکو ته ویل کیږي چې خپل استعفی جمع کړي. مارټونر ویل چې دا سیاسي تعیناتي وي او د دې حق ولسمشر سره وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور تر مخه په مستعفي شو چارواکو کې پیټریک جی کینیډي هم شامل دي چې سو ولسمشرانو سره کار کړی وو. هغه په اداري څانګه کې لوړپورې چارواکي وو. ورځپاڼې دا خبر هم ورکړی چې د کینیډي درې لوړپورو چارواکو هم په غیر معمولي توګه استعفی ورکړي دي. دغه درې لوړپورو چارواکو د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندل حکومتونو سره کار کړی وو. د امریکا د بارونو چارو ټولنې چې د امریکایي سفارتکارانو
استازي توپ کوي د استيفو بيساره ګام يې د معمول خبره ګرځولې ده. د دوی په خبره نوې اداره به په خپل خوخه کسان په اداري کې په سوکو ګماري او دا غیر معمولی خبره نه ده. د اکسن موبل په خوانې مشر ریکس ټیلرسن د بهرنو چارو وزیر لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوماند دي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ سېنات د ټیلرسن د بهرنو چارو وزیر په حیث منظوري یا تصدیق وکړي.
د ګلز راپور مورده اوریدونکو د برېټانیا لومړی وزیر تریزا مې ویلي دي غرب باید له ماسکو سره مذاکرات وکړي خو د روس پر ارادو دی نظر ساتي. په دغه اړه باندې د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ د راپور مهم ټکی وړاندې.
تریزا مې د ریپبلیکن ګوند د پارلماني غړیو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د پخواني ولسمشر رونالد ریګن له لوري د هغه وخت شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف سره د خبرو اترو د تګلارې ذکر وکړ چې څنګه له روس او د هغه هیواد له ولسمشر سره چلند وکړ. نوموړي وویل کله چې هم د روس خبره راځي نو د هوشیاري خبره بداوي چې د ولسمشر ریګن مثال په پام کې ونیول سي چې هغه له خپل مخالفه میخائیل ګورباچوف سره د مذاکرات پر مهال پر هغه متل عمل وکړي چې باور ورباندې وکړه خو ورسره رښتیا هم معلوم کړه. پر دې مهال تیریزا مئی د ترګری په ګډون د نورو نړیوالو غاښونو پر ضد د امریکا او برتانیې ترمنځ د ځانګړو تعلقاتو پر ارزښت هم ټینګار وکړ. د زیاته کړه دواړه هیوادونه د ځمواري لري چې مشري وکړي. دا ځکه چې کانور هیوادونه پرمختګ کوي نو په بل معنی دا د دوی پر شاتګ دی. تیریزا مئی دا وینا تر هغه یو ورځ لمخه کړي چې ټاکه سوی د جمعې پر ورځ به له امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. په خپل وینا کې تیریزا مئی د روس له لوري د کرایمیا په ځان د ګډولو ګام باندې کلکې نیوکې وکړي. ډونلډ ټرمپ ویلي وو غواړي له روس سره د شام او ترګري پر ضد ډول چارو کې همکاري وکړي. نوموړي د کمپاین پر مهال دا هم ویلي وو که روس د کرایمیا له الحاق لاس واخلي نو په جواب کې به د اوباما انتظامی له لوري پر ماسکو لګول سوي بندیزونه پورته کړي. ښاغلي ټرمپ په نیټو کې شامل د مشرقي اروپا اتحادي هیوادونه پریشان بللي وو او دا هم ویلي وو د ناټو اتحاد نور تر وخت تیر دی. خو تیریزا مئی په خپل وینا کې پر ناټو اتحاد کلک باور څرګند کړ او وی ویل غرب باید د روس ګاونډي هیوادونو ته باور ورکړي چې د دوی امنیت تر سوال لاندې نه دی.
د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې وايي افغان امنیتي ځواکونه دي له خونځو څخه مورچې یا استوګنځایونه نه جوړوي ځکه چې له دې سره د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد شاه اعظمي په راپور کې وو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکي په 2018 کال کې د یاد سازمان لخوا د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شو چې افغان امنیتي ځواکونه د وسوالو طالبانو په ضد د عملیاتو لپاره د سکولونو ودانی کاروي چې په بهرنیو مرستو چلیدونکي سکولونه هم پکې شامل دي. په راپور کې د افغانستان په بغلان ولایت کې د یو سکول مثال ورکړل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال وځپل شو. د دې سکول یو چارواکي یاد سازمان ته ویلي چې په کومه کوټه کې طالبانو پولیس ووژل د هغې دیوالونه تر اوسه په وینو لړلې دي او د نړېدو پرته په بل څه نه پاکیږي. راپور پر مخ لیکي په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه د ماشومانو نجونو تعلیم ته مخه کول د خدا لاسته راوړنه اوس له خطر سره مخامخ ده. پلرونه داسې سکولونو ته د خپل ماشومانو لیږلو ته زړه نه ښه کوي چې هلته وسلوال ځواکونه وسیږي. سازمان پر افغان حکومت غږ کوي چې سکولونه یوازې د روزنې او ښوونې تر مرکزونو محدود کړي او له دې څخه مورچې یا پوځي اډې نه جوړوي. په 2015 کال کې د ناروې په اوسلو ښار کې د خوندي سکولونو اعلامیه منظوره شوه چې افغانستان هم منلې ده. دا اعلامیه تر دې دمه 55 هیوادونو لاسلیک کړې ده. په دې تړاو به د روان کال په مارچ میاشت کې د ارجنټاین حکومت د خوندي سکولونو دوهم کانفرنس کوي تر څو پر دې اعلامیه د عمل کولو جاج واخیستل شي.
د احمد شاه زبیر راپور مورده د افغانستان حکومت له ملګرو ملتونو سره د هغو افغانانو پر ستونزو خبرې کړې دي چې په پاکستان کې مهاجر دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتنه کوي چې چرته د پاکستان له امنیتی دارو ګیله لري نو د دوی سره د ستونزو شریک کی. احمد شیبر په دغه اړه راپور راکړي.
تمره چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې استازي په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې ول پاکستان د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبرې وشي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له نوي عالي کمشنری فاتحه مجذوب عبدالله سره خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل چې افغان لورې به د پاکستان په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې افغانان باید پرې شودل شي چې په خپل خوښه خپل هیواد ته راشي.
د افغانستان پاکستان او یونیسیار باندې اړخیز غونډه پلان دی چې د پاکستان په قربتوب د راتلونکي ایسوي میاشتې یعنی د فبروري پر 15 نیټه جوړ شي. د بحث موضوع په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اسنادو او بیرته افغانستان ته راستنېدو په ارتباط ده چې کچېری دغه پروسه د مارچ میاشتې کې پیل کیږي. دغه افغانان باید په عزت خپل کور ته بیرته راستانه شي او د راستنېدنې بیرته د هغوی په خوښه وي.
په پام کې ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بل لور ته ملګرو ملتو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولی شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته یې له پاکستانه په زور د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې افغان مهاجر کولی شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم عادي پیغام له لارې له ملګرو ملتو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګري ملتونه وایي چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمني اژانس په باور د بشري حقوقو فعالان وایي د دې سربیره چې اسلام آباد 1.5 لک افغان کډوالو ته د روان میلادي کال تر اخره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستنه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15 په پاکستان کې جوړیږي خبرې وشي.
افغان چارواکي وایي چې د سیمې هیوادونه افغانستان کې د لاس پوسو ډلو د کارولو پالیسي پرې نږدي، نو د جګړې اور د دوی خاورې ته هم غځېدل شي. د دوی په وینا ګاونډیانو د غلطو پالیسیو له وجې دا مهال افغانستان کې په زرګونو ترهګر فعالیت لري. په دغه اړه باندې د بشیر ګواخ په راپور کې نور معلومات وو.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په سیمه کې د بې امنۍ خورېدو مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو خلاف سخت عملیات کړي، خو جګړهمارو سره د ګاونډیو اړیکو د دوی مبارزه کې خنډونه پیدا کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو اړیکې بهرنیو ترهګرو ته ځای ورکړی چې په راتلونکي کې ټولې سیمې ته ګواښ جوړوي.
ځینې وړې ډلې شته چې شاید دا تعداد زیات هم کړي، خو هغه څه چې په هغه باندې منطقوي اجماع موجوده ده هغه شل عمده ډلې دي او د دوی تعداد د تورستانو یې د 500 څخه تر 550 پورې دی.
په داسې حال کې چې د روسیو کې افغان چارواکو ویلي چې طالبانو ته د ایران وسلې رسیدلي او روسی چارواکو د طالبانو سره د تماسونو څخه پرده پورته کړې، افغان چارواکي وایي ګاونډیو هیوادونو لا هم د دولتونو په کچه د اړیکو په ځای افغانستان کې د وسلوالو ډلو سره دوستي ساتلې ده. د دوی په خبره دا د هیچا په ګټه نه ده. کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری مشال ریډیو ته وویل افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدو لویه وجه دا ده چې دوی دلته ځان خوندي ګڼي.
د افغانستان دولت د نظامي لنګانه ډېر ضعیف دی. په دې پوهېږي چې د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دا توانایي نه لري چې مثلا سر تا سر د افغانستان د جنګو کې ضربیاز به عملیات چې وشو د قبایلي علاقو کې ډېر دا ګروپونه د اسلامي حرکت په نوم باندې زابل ولایت ته راغلل، مثلا پاکستاني طالبان دې خوا راغلل فعالیت یې شروع کړ.
خو افغان چارواکي وایي افغانستان کې د فعالو وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دي او تر څو چې هلته ریښې ختم شوي نه وي نو ترهګري به دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل
دوی پټنځایونه او د ښوونې روزنې مرکزونه د دوی لپاره د تمویل او د تجهیز ځایونه د خط نه بیرون دي. مرسته ورسره کېږي، د سیمې استخبارات د دوی سره مرسته کوي، خلا ورکوي، پیسې ورکوي، دوی روزي بیا دلته رالیږي او دوی غواړي چې په افغانستان کې ستر مرکزونه ولري، د دې نه بیا نورې سیمې نارامه کړي. افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه یې نیولې ده او که داسې نه وي دوی به ستر مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړی وي. د دوی هدف هم دا دي چې ستر مرکزونه جوړ کړي، مګر دا د افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه نیولې ده او مخه یې نیسي.
په افغانستان کې د بهرنیو جګړمارو د ډېرېدو خبره په داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکې نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي. د کندوز ولایت پخوانی والی او د سیمه ایزو چارو کارپو عمر صافی مشال رډیو ته ویل که امریکا په پوره ډول افغانستان ووزی نو دا به د سیمې هیوادونو ته د لاسپوڅو ډلو د استعمال لا نوره ښه موقع برابره کړي.
دا خو نه تنها دلته بلکې د ټول تهدید دی که امریکایانو نه کی خو یوه اجماع خو تیاره جوړه ده چې هغه چین روسیه او ایران او پاکستان دی. نو کیدای شي بیا که چیرې امریکایان په دې کې دلچسپي ونه لري نو دا هغه لوبه کیدای شي بیا د دوی په لاس کې شي.
افغان چارواکي وایي د دوی په خبره د بهرنیو ترهګرو شمیر تر هغې وروسته ډیر شو چې پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې د عملیاتو کولو سره دا وسلوال افغانستان ته واړول. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی د ټولو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي او ځپلي دي.
اوردونکو سرزو پاړه چنار تا چرته چې د تیر خالی په ورځ په بمی چودنه کې په شلګونو خلکو ته مرګ جوبله واوړېده. د دغه ځپل شوو خلکو د کورنۍ غړو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي، غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. راځئ چې د دې دغه خبرې وو.
زما نوم دی سید سردار حسین او کورمی جنسے پر چنار سره تعلق لرم. ڈنڈر روڈ کې او د سروار کلنی کې می کور دی. زما خپل یو تر زوی دی نور شګولی نوم دی. ناغین پلار شته نی مور شته دی نی غټ بچی شته. او زخمی پروت دی د یو وخت پای کار نه کوي په سیمچ کې. نو هغې خدمت زو نه کوم نو بل څوک یې نشته دی. نو ټول د سفار غریبان پکې سب ګوډیان شول، چوک شهیدان شو، چوک پکې ړندیان شول. نو پکار دی چې دا دی حکومت توجه پوره توجه ورته ورکړي.
زمونه ما سید لایق حسین پر چنار کورمی جنسه ارده کرمون سره تعلق لرم. په دې دمکه کې زما یو ترز وای دی زخمی شوی دی سیم ایچ هسپتال کې دی. خو پر چنار کې دا یو وام ځل دی چې دا دمکه په مکی کې کنه دین مخکې ما دی 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 مکم ترز وای دی ور یرو یونیورسٹی کی سبق ویل ارشاد حسین امیدو په 2008 د الیکشن دوران وغه کې هغه شهید شو. نن دا شو سبب بل شي سبب بل شي.
سویدار شیخ حسین کور میجنسی پر چنور. کزا دا یو یو من دکی کی دی نه پولیس نه دا کی کی حکومت نه دا کی کی ملیشیا ته محفوظ نه دی، فوجونات نه محفوظ نه دی، جیشکوات نه محفوظ نه دی. صحیح دی خو بیا مو دا یو حکومت کوي کوای شي په کور دی دی رکتوم وشي څه څه طریقه کور وی څه ته وشي څه دی رکتوم وشي کوم علاج ما لجا دی.
ایمان نماده ناصر حسین پر چنور ولا کرخیل گاډه مو چلا ولا ورور غلا دغز کی دراز وشو چکل دراز وشو نو ورور پام وو کوئی وترا مزبای پروتو بل ترا مورور پروتو بل ترا مطلب شموسا نصرات پروتو ایو مرګلې مولوس نه نیولې وو هغه مطلب چې آل تر نه وشړلو زه مزوي کې پاتې شولو زوای مولې زلو پوینو وینو کې دی ورور ما پوینو کې پر پند وو نور کسونه د سوینو کې کاګال وګالو خو شموتللو خونې تا کور ته تللو مطلب چې مولې څو ډې ډا کې کو سمنو نه خرج کو هغه په کې دراز وشو ورور غول وشه بس ارڅ لوړل رډیا لوړی سبزیا لوړی ارڅ منډه کې پاتې شو خو زړی یار سړی خوګي خپل خپل زوي کې خیمه د زوی ته بیا ډیر زړه وخوږېدل خو بیا مطلب چې موزون کې حوصله پیدا وکړله زوای مو اوچات کو ډګې ته مو اوچولو خدای پاک نه دوا دا غوړم چې خدای ورور مو وبخ کې هغه شهید شو د زوای خدای رته پاتې کا
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
اور دن کو د خبرونې خیره شی به تر رسیدلیو د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل وایي که حکومت د پنځو ورکو فعالانو په اړه ډاډمن ځواب ورنکړ نو په سینټ کې به قرارداد وړاندې کوي. دا خبره نسرین جلیل نن مشال رادیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په لومړیو کې د بشري حقوقو پنځه فعالان ترې تیم کړل سو چې پر مظاهرو او لارینونو سربیره لا هم دا نه ده معلومه چې هغوی چیرې او په څه حالت کې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي له خوست د کډوالو ستنېدو بهیر نه دی درېدلی خو د پلان خلاف ورو روان دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تیر مازګر مشال رادیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره د زیات سامان موجودګي او بل کډوال پر خپل نوبت پولی ته نه راتله دوه لوی خنډونه دي. پښتونخوا ملي او میګوند وایي د جنوري پر دیرشمه یا جرګه د دې لپاره رابللې ده چې د قبایلي سیمو برخلیک دی د دې سیمو د ولس په خپله خوښه وټاکل سي.
د یاد ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ نن مشال رادیو ته ویل دوی پر قبایلی سیمو له بهره د فیصلو تپل کېدو ملاتړ نسی کولای. بل پلو د قبایلی سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن مشال رادیو ته ویل چې دوی په دې جرګه کې ګډون نه کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پوز ته د زیاتو شزو د جذبولو لپاره نوې لارې غور کوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دفاع وزارت غواړي په پوز کې د شزو برخه 10% ته پورته کړي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته یې د ټلیفون میسجونو یو نوی نظام فعال کړی چې په مرسته یې هغوی کولای سي چې د روغتیا، تعلیم او نور ټولنیزو چارو په لړ کې د ستونزو په صورت کې له ملګرو ملتونو سره خپلې خبرې شریکې کړي. او روس وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن ناوخته له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبره د روسي ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف کړې ده. دا به د روسي ولسمشر له امریکایي سیال سره د ټلیفون له لارې په لومړي ځل خبرې اترې.
اوردونکو دې سره زموږ د خبرونو وخت پای ته رسید. خپل قربا شاهین بنیری د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی مرستال اساق تمیر ته اجازه ورکړي. که به دغه سپو پاتې شوې د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. د الله پامان.